زمال همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولای دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونه مدیر زبیولا ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشو کولای چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي رادیو وروسته له لومړنیو رادیوګانو څخه و چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12000 ناروغانو ته مرسته رسولې دي. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري، له 146000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپل مرستو دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بیوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلې دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې دننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونه په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه د ډېر سخت کار و چې منګه حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تیره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاینده ټرین کولې خلینو بحث دې لاسې سنوي ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو غیرک.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمينه برابر شي.
سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د وګش میرم زیات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي نوي جذبیدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دا آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزه سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پات شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
دا په داس حال کې د چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوی محصلینو ته د عراق، کوردستان، په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. پایلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې خای طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانه دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اگست میاشت کې ان کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو زده کوونکو خوندې ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې اولدغه هوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رازبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامه په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندېو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارلین شغړې او د افغانستان د ولسی جرګې د معرف او فرهنګي چارو کمیسیون په خاني غړې سایره شریف ازادي رادیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوي کی ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د خزو خوانځي نه دي بند شوی. نو طالب باید موږ ته ځواب وایي چې په دینی لحاظ په اسلامي د اسلامي ارزښتونو کې سیاسي مسایل وی هم کا نور مسایل په دې کې دخیل وي ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسولینو په خبره خپلواک دی او د یو شمیر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی لڅوار اسکلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هواده بهر په یو شمیر هوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوي؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
د بل مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سي او هر وخت د اسلامي امارت رهبری حکم وکي د پوهنې وزارت چمتو دی په هغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له ومنه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاس کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي خو په همدې ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون دی یو شمیر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ونه شو کولای چې خپل فعالیت ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابر شوله ان شاء الله خپل فعالیت وکړو.
د ښاغلی ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوی دی. پکتیا غږ د افغانستان له ملي رادیو وروسته له لومړنیو رادیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. نوربله اسدالالدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخپرواد هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 په لاتین امریکا او کاریبیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ در هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بېوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندري راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې خپل هیواد وتلی. د کمشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او سم پام وکړی د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه له قول لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونې کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیو کو سره مل و، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یوش میر نورو تر زیاده تشډکه کړی ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوتسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د فوتسال یاد سیالي چې دوونی وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي 13 ورځې پایته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به ته خراسان امید فردا لوبډلې وته. په پایلو به خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماتې ورکړه او بریا یې خپل کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوتسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیک سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره څو لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړی لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10، 12، 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 لوریزې سیالۍ ترسره شي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجو استډیو خپل همکار مرالۍ بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دی برخه تمو زمل علي بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینی اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په جغتول سوالی کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. د یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابع اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کندو کپرو خاورو او دوړو کې په خاملارو ورته سفر نه کوي. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، د ازادۍ راډیو ته وویل:
همدغه ملالي باندې سلطان د سیل کېدوم،
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکو د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی، دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدار څنګه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د هغو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د دې منطقې او د دې ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګ او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګ ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو آغا تراسی میدون وردک تا خصوصا دی بند سلطان کار تا تای بیگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یو بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلکو گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری پیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشالله بارک تولید بند زیاد چی کلان جو اتو او تا غزنی صاحب پرو دا خپل بارک تولید اولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی. دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کېدای سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برخم تولید شوه او همشان توقین مزي مصافي چې او بوي زمينې هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبوی د غزنی په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی، نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت و بوتلار ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجنیر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دی دغه و بوړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیات یو بوزیر مکړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورختونو ټولې وبزیر میکړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي.
د حق نزوې استفاده کړي.
علی یار زیاتوي تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړی جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کندزلو او پمبدانۍ څخه غوړی تولیدیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د جواز غوړی له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګوی څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کندزلو، زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکو وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخوانی دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړوي څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنزلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا د موږ خبره ورسېږي. موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته هم دې کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دې ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کار کوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم چې د موږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره ډېره مننه. د علما غږ شیخ صاحب او نورو مقاماتو ته ورسوي چې زابل ته راشئ، پلا پوښتنه وکړه څه حال ده. په هر واده کې راکټله مرمۍ ویسته کېږي په 50 لکه د تو قمندانان. یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کېږي، محکمه کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي. د خدای په یاد تا له زابل ته یاد راشه شیخ صاحب، ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خبرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونې ځ خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پونتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پونتون په یو خبرې کړي خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پونتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پونتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابر کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس یې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې لشپک سو درویش رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې بریدی دی سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بې وزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلای کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزي راځي. حال دا چې کلیوالي شزي هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست 15 یعنی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یو کاروبار درولای دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بې وزدي ډېره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 2.8% پوښتل شوې جواب دادی چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوي او دوی اړ شوي چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبسه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبسه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته به تر معلومه ده، واضح خبره ده کړي چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونه حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس موږ کاروبارونه تقریبا ټکنی شوی دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوی.
که یو څه خپل کاروبار توزیع کوي، تاسو څه ډول صنایع لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کومه کو چې قالین موږ زیاتره خويند ټرین کولې قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی ان د یورو ولي او موږ مخکبه مارکیټ سرچ کې چوند مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مو کو الحمدلله ډیر خو زمونږه کاروبار ډیر روانو خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمما په غاړه ده خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړې دي، غندارې غاړې دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دا سنور مملکو ته هم وړي د خپل توکي ولته په خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم خو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، لغالي رانی ولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، هغه شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي، او به تاسو ته درس باري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ.
بله، او عین شی لکه دا تاسو چې فرمایلم، دا غصه په خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وم کوله، کوم کې چې بم داسې خزې پیدا کړې، داسې خویندې چې د هغې د ګوتې مرمرینې ګوتې وې، یعنې د هغه نه سرو زرو جوړېدل، نو هغې نه به موږ استفاده کوله، هم به هغې ته موږ مزد ورکوو، موږ به خپله هغې کې خپله ګټه اچوله، او هغه خرڅ ترسه وغتو کې. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وې اوس وختو کې، اوس نه، البته د مطلب نه مخکې، یعنی خپل هغه بازار سره بالکل ټچ خپل توکي جوړول، بازار کې خرڅول.
څومره خزي به په دې شکل سره په کار بوختي وي؟
نو د سټیری خزي وینو تقریبا کزه دا وایم، نو د 200 شاوخوا وینو چې یوازې ما سره په کار بوختي وي.
که چیرته په مجموع کې وایي، چې په مجموع کې به دا ډول شزي څومره وي اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډیره زیاتې دي، نو وی به نو د یعنی کنورم نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي، یا نورو خود سره کار کوي، نو ډېری کې دی شو. خو زما خپل هم دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نن پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصادي تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یو غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، موږ وایو چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسته معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنې دومره لکه مخپوخه چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفول، اوس چون حالت دغسې غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک ځي، مډل کلاس خلک دي،